السلام علیکم. په افغانستان کې د مازدیګر څلور بجې شوې، یوې بلې خبرونې ته مو زه اسدالله لودین هرکلی کوم. د دې ساعت په دویمه نیمایي کې هم تاسو 19 پروګرامونه اوریدلی شئ. د خبرونې د سر موضوع هم دا ده چې د هوا پیژندنې ملي ادارې وړاندوینه کړې چې نن او سبا به په افغانستان کې په 21 ولایتونو کې شدید ورښتونه وشي. دا موضوعات وروسته راځي، خو دا خبرونه په مهمو خبرونو پیلوو. د افغانستان د هوا پیژندنې ادارې وړاندوینه کړې چې نن او سبا سه شنبه به هم په 21 ولایتونو کې شدید ورښتونه وشي. د دې ادارې له اټکل سره سم په ګڼو ځایونو کې د نورو سیلونو د راوتلو احتمال هم شته. له پیښو سره د مبارزې د وزارت د معلوماتو له مخې د وروسته یوې میاشتې په سیلونو کې لږ تر لږه 170 تنه مړه شوي او 250 نور ژوبل شوي دي. تر ټولو وروستۍ مرګونې پیښه د شنبه په ورځ د لوګر ولایت په خوښۍ ولسوالۍ کې وه چې لږ تر لږه 40 تنه پکې مړه او 10 نور ټپیان شول. په غزنی کې د طالبانو د حکومت چارواکي خبر ورکوي چې د دغه ولایت په اندړو ولسوالۍ کې دوه ځوانان سیلونو له ځان سره وړي او وژلي دي. په غزنی کې د طالبانو د اطلاعات او کلتور ریاست سرپرست مولوي حبیب الله مجاهد په اړه ازادي راډیو ته وویل،
تېره ورځ غرمه مهال غزنی ولایت اندړو ولسوالۍ نظروالو سیمه کې دوه تنه ځوانان چې غوښتل یې په جلګه باندې واوړي، متاسفانه دواړه اوبو اخیستي او دواړه شهیدان کړي دي. یو شفیع الله ولد بسم الله د نظرواله کلي اوسیدونکی دی، بل محمد کریم د عالم خان زوی د قدمخیلو کلي اوسیدونکی دی او بازان راغلي او دوی له اوبو راایستلي دي.
د زابل ولایت روغتیایي چارواکي وایي په دغه ولایت کې لسګونه کسان په نس ناستي ناروغۍ اخته شوي او لږ تر لږه یو تن ورڅخه مړ شوی. د طالبانو د حکومت د عامې روغتیا رئیس ډاکټر عبدالحکیم حکیمی نن ازادي راډیو ته په دې اړه وویل،
رښتیا را په دې خوا د زابل په اټغر یو لوري پرتې او ګوښه سیمه کې چې د زرخا په نوم ده، نږدې سل کسه د AWD سختې نس ناستي په ناروغۍ اخته شوي دي. په ډېرې خواشنۍ سره یو مړینه هم لري او همداسې د زابل له مرکز په باوړۍ سیمه کې هم درې څلوېښت تنه پرې اخته شوي دي. روغتیایي ځانګړي ټیمونه سیمې ته رسېدلي دي.
له څه باندې یوې میاشتې راهیسې د زابل په بېلابېلو ولسوالیو کې د نس ناستي ناروغي خپره شوې او یو شمېر ماشومان ورڅخه مړه شوي هم. او پاکستاني حکومت د پخواني صدر اعظم عمران خان د نیولو هڅې پیل کړې او د هغه پر ضد دعوا ثبت کړې ده. عمران خان وړم ورځ د اګست په شلمه نیټه په اسلام آباد کې یوې جلسې ته د وینا پر مهال د عدالت او پولیسو جګپوړو چارواکو ته ګواښونه وکړه. دا و خبرونه وړاندې خبرونه کې د دغه خبرې کیسو تفصیل اوریدل شي. د ملګرو ملتونو د کډوالو عالي کمشنري وایي افغان جونی او میرمنې د محدودیت له ګواښونو سره مخامخ دي، خو طالبان بیا وایي
ګڼو ادارو کې ښځې کار کوي. فعالیت کې د ښځو د حجاب او د پردې موضوع د ښځو د منځوا موضوع نه ده، ښځو د عزت او د حفاظت موضوع ده.
نن ملګری ملتونه د طالبانو د مشرانو د سفر پر معافیت بحث کوي، دا طالبانو ته څه پیغام لري؟
سفری بندیزونو نافذیدل د طالبانو لپاره یو سیاسي گزار ده، نور نړیوال ټولنه طالبانو باندې اعتبار نه کوي.
پاکستان کې حکومت د عمران خان د نیولو هڅې پیل کړي. کندوز کې بزګران د پستول حاصلاتو خوشاله دي.
پیستیا سلاد ماشاءالله سکه ډیر زیات ده، پینځمانه لاسمانه شلمانه د سه مغز مخسمات مطلب ار دیقان لاس تر اوړي سدلته خارج کی.
او د امریکا او اروپا مشرانو د اوکراین او ایران په اړه ټلیفوني خبرې سره کړې.
در دې شیبه د ازادي رادیو خبري ټولګه
خبری ټولګه ته خراغ لید د تخنیکی همکار می رحمت صافی سلامونه هم ومني. رازو د سر موضوع ته د کډوالو په چارو کې د ملګرو ملتونو عالی کمشنری UNHCR په افغانستان کې د نجونو او ښځو د اوسنی وضعیت په اړه اندېښنه ښودلې. دغه ادارې نن په خپل رسمي ټوئیټر پاڼه لیکلي، افغان جونی او ښځې د محدودیت لړوړو ګواښونو سره مخامخ دي. لزداکرو او کار د یو شمیر افغان جنو او خزو راګرځول، لشرۍ محرم پرته پر سفر بندیز او په خزو په زور مخونه پټول هغه څه دي چې طالبانو له واکمنې دوه وروسته په افغانستان کې عملي کړي او پراخ خبرګونونه راپورته کړي دي. د دې موضوع تفصیل زموږ د همکار پر راپور کې.
د افغان جنو او خزو اوسنی حالت ته د UNHCR اندېښنه. د کډوالو لپاره د ملګرو ملتونو عالي کمشنري وایي افغان جونی او خزی د لوړو غاخونو سره مخ دي چې دوی په خوندیتوب او هوساینې یې اغیز کړي. د ملګرو ملتونو دی ادارې نن سهار په خپل رسمي ټویټر پاڼه ولیکل، په سفر د محدودیت سربیره زده کړو او کار ته د افغان جنو خوځو لاسرسی له خطر سره مخ شوی دی. د یونیسیار له قوله د افغانستان د راتلونکي او سوکالۍ لپاره باید د افغان جنو خوځو حقونه وساتل شي، خو طالبان بیا وایي په افغانستان کې د ټولو حقونه خوندي دي. د طالبانو ویان ذبیح الله مجاهد ازادي راډیو ته وویل په افغانستان کې د خوځو منځوي کیدل ناسمه خبره ده.
ګڼو ادارو کې ښځې کار کوي، فعالیت کوي. د ښځو د حجاب او د پردې موضوع د ښځو د منځوا موضوع نه ده، ښځو د عزت او د حفاظت موضوع ده.
په زور په نجونو او ښځو مخونه پټول، په زده کړو او کاري محدودیت، له شرعي محرم پرته یې د سفر مخنیوی او تر خوا یې د هغوی د سوله ییزو اعتراضونو مخه نیول، هغه څه دي چې د طالبانو اوسنۍ ادارې په کور دننه او نړیواله کچه له پراخو غبرګونونو او پښتنو سره مخ کړې ده. د افغانستان د بشري حقوقو خپلواک کمیسیون هم چې طالبانو ملغا کړی او اوس مهال له افغانستانه د باندې فعالیت کوي، د بشري حقوقو د خوندیتوب په برخه کې د طالبانو په اوسنۍ واکمنۍ توندې نیوکې لري. د دې کمیسیون سرپرست نعیم نظری ازادي راډیو ته وویل طالبانو د خپلې بیا ځلي واکمنۍ را پدې خوا د نجونو او ښځو د حقونو په ګډون له انساني حقونو بې شمېره سرغړونې کړي.
حقوق بشري زنان کاملا صدمه دیده.
د ښځو بشري حقونو په بشپړه توګه زیان دیدلی او د طالبانو لخوا د ښځو نږدې ټول حقونه او ازادۍ سلب شوي. طالبان د لومړي درجه مسؤل په توګه د انساني نړیوالو حقونو د نقض عاملان دي.
په طالبانو د نجونو او ښځو د حقونو د سلب نیوکې تر دې کچې دي چې د بشري حقونو د څار سازمان د ملګرو ملتونو له امنیت شورا وختي څو د دې ښکاره نقض له امله د طالب مشرانو د سفرونو معافیت پای ته ورسوي. له دې وړاندې د ملګرو ملتونو د بشري حقونو شورا هم په افغانستان کې د نجونو او ښځو د حقونو موضوع ورانېدونکې بللې وه.
ومورېدل چې د کډوالو لپاره د ملګرو ملتونو عالي کمشنري په افغانستان کې د نجونو او ښځو د اوسني وضعیت په اړه اندېښنه ښودلې. بل ورته د ملګرو ملتونو امنیت شورا نن ناوخته د دیار لسو طالب چارواکو د بهرنیو سفرونو د معافیت پر موضوع بحث کوي. په دې اړه خبرې تیرې اونۍ د روسیا او چین په وړاندیز نن ورځ ته وځندول شوې. اسمت څاروان په همدې اړه د سیاسي چارو له شنانت او ژورنالیست سمی یوسفزي سره مرکه کړې او لومړی ورته ویلي چې د طالب مشرانو د سفر د بندیز د معافیت پر سر د امریکا، بریتانیا او فرانسې له نظر سره د روسیې او چین اختلاف دی او په همدې اختلاف ته په کتو څومره ممکنه ده چې دوی نن سره موافقې ته ورسیږي.
اصلا د امریکا او بریتانیا او فرانسې هغه ټولنې چې د افغان میرمنو سره د بشر د حقوقو په اړه باندې د افغان میډیا په اړه باندې اندېښمنې دي، هغوی مسلسل ډول په خپلو حکومتونو باندې فشارونه اچوي چې اقلا د طالبانو سفرونه محدود کړي. نو که تاسو کتلی د افغانستان ډیرو میرمنو د نړیوال ټولنې د ملګرو ملتونو د سازمانونو د بشر د حقوقو سازمانونو هغوی په مشخص ډول دا غوښتنې مطرح کړې چې باید د دوی سفرونه لغوه اعلان شي او دوی ته موقع ورنکړل شي چې نړیوال سفرونه وکړي. له هغې نه وروسته دغه هیوادونو کې د جامع مدني یا کوم ارګانونه چې دي هغوی په خپلو حکومتونو باندې فشار واچو چې دا کار وکړي او له دې امله دغه هیوادونه مجبور شو چې د ملګرو ملتونو سازمانونه او دغه هیوادونو دننه چې کوم مدني ټولنې دي د هغوی هغه غوښتنو ته جواب ووایي او په طالبانو باندې سفري پابندانې ولګوي.
پخوا به د طالب مشرانو د سفر د معافیت موضوع اصلا نه مطرح کېده او بې جنجال به تصویب کېده. دا ور ولې دا موضوع جنجالي شوې ده؟
طالب مشرانو باندې د سفري بندیزونو نافذېدل د طالبانو لپاره یو سیاسي گزار ده. دا امریکا او چین او فرانسې پخوا یو ډول نرمه پالیسی لرله، دوی دا فکر کوي چې طالبانو سره باید یو د مذاکراتو او د تعامل کړکۍ خلاصه پرانستل شي، خو وروستیو پیښو د ظواهري مارک دوی دې ته مجبور کوي چې طالبانو سفرونه محدود کړي او هغه نړیوال لیست کې د سفر بندیزونو پولیس کې یو ځل بیا ور واچوي. البته چین او روسیا دا کوشش کوي چې د دې لسو مشرانو نه په تدریجي ډول باندې په لومړۍ مرحله کې شپږ مشران پرېږدي او شپږ سفر اجازت ولري، خو دغه بندیزونه د نړیوال ټولنې یو ستر پیغام ده طالبانو ته چې نور نړیواله ټولنه په طالبانو باندې اعتبار نه کوي او زغم د لاس ورکوي او ورو ورو طالبان له سیاسي لاري انزوا ته راکاږي.
ژورنالیست او د چارو کتونکو سمی یوسف زای و چې له ازادۍ رادیو سره غږیده.
موږ په خپلو راپورونو کې دقت، سرعت، حقیقت او کیفیت ته لومړیتوب ورکوو. باوري خبر له ازادۍ رادیو.
زموږ غږ له ازادۍ رادیو نه اوري. اوس هم راځو په افغانستان کې د سیلونو پر مسالې تمیګو. په افغانستان کې پیښو ته د رسیدو په چارو کې د طالبانو د حکومت چارواکي وایي چې له تیرو درې ورځو راهیسې سیلاونو په بیلابیلو ولایتونو کې لسګونه کسانو ته مرګ ژوبله اړولې او ګڼ خلک یې له مالي پلوه هم زیانمن کړي. وروستي جزئیات په دې راپور کې اورو.
افغانستان د طبیعي پیښو په ناورین کې. لوګر، میدان وردګ، نورستان، لغمان او ننګرهار تیرو درې ورځو کې سیلابونو خورا ځپلي. د خلکو کورونه نړېدلي، کرنیزې ځمکې ویجاړې شوې او تر ټولو مهم ځاني زیان یې ور اړولی. د طالبانو حکومت په خوده د مبارزې وزارت او سیمه ییزو چارواکو لخوا ازادي راډیو ته د ورکړل شویو معلوماتو پر بنسټ یوازې په تیرو درې ورځو کې په لوګر، نورستان او غزنی کې د اوسوي سیلابونو د راوتو له امله لږ تر لږه څلوېښت تنه مړه شوي او پنځوس نور ژوبل شوي دي. لوګر کې لږ تر لږه شل تنه مړه شوي، دېرش ژوبل دي او د څلورو نورو مړی او ژوندی ورک دی. په نورستان کې بیا اتلس تنه مړه شوي او په غزنی کې هم د دوو ځوانانو د مړینې خبر ورکړل شوی. په دې ټولو کې بیا د لوګر ولایت خوشي ولسوالۍ سیلابونو ډېره ځپلې ده. د طالبانو حکومت پیښو ته د مبارزې وزارت مرستیال شرف الدین مسلم نن ازادي راډیو ته وویل لا هم په خوشي ولسوالۍ کې د خلکو کورونه اوبو کې ډوب دي او نږدې دوه زره اته سوه کورونو ته د اوښتو زیانونو کچه ډېره پورته ده.
شپږ کمپونه ورته جوړ کړه، خیمې ورته ودرولې، مواد خوراکي مواد د اوس لپاره پاخه دیګونه او پاخه خوراک ورته روان دي. څو ورځو لپاره نور مواد هم ورورسېدل. انشاءالله ترتیب د کمیټې مو ورته جوړ کړي چې د کمیټې د لارې به هر څه توضیح او سروې کېږي تر څو بیا مکمله سروې د موسساتو هم همکاري مکمله سروې کوو. د فیران لپاره به د غوړې کومکونه په دغه رقم ورسره روان وي.
په سیمه کې سیلاب ځپلي هم خپل بد وضعیت ته اندېښمن دي. لودوی دوه تنه یې روح الله او نور محمد وای
سیلابونه هر سره ته لاندې کړي، صرف د تن جامې لرو، نور څه نه لرو، خوراکه نه لرو. موږ دا ټول راوتلي زنانه مالته ناست دي. موږ دلته راختلي وو مرسې څوکم غږ واوري
لاله پاکه غواړو بیا د نړیوالې هغه غواړو موږ سره د مرسته وسي رالي سي وګوري، هر شی دې وګوري، کوټې دې وګوري، کورونه دې وګوري.
دا نږدې د ټولو سیلاب ځپلو هیله او غوښتنه ده چې هر څه ژر د مرستو غوښتنه کوي. افغانستان څه کال د طبیعي پیښو له امله تر ټولو له بد ناورین سره مخ دی. تر خوای د هوا پیژندنې نړیوالو او په کور دننه ځینو ادارو په راتلونکو ورځو کې د افغانستان په یوویشتو ولایتونو کې د سختو اورښتونو او سیلابونو د راوتو په اړه خبرداری ورکړی دی. طالب چارواکو هم له نړیوالې ټولنې له افغان سیلاب ځپلو سره د مرستې کولو غوښتنه کړې. پرون د طالبانو پیښو سره د مبارزې وزارت چارواکو ازادي راډیو ته وویل دا ناورین د دوی له وس پورته دی او غوښتنه یې وکړه چې نړیوال دې په دې برخه کې له دوی سره همکاري وکړي.
ازادي راډیو د بشري حقوقو د ساتنې پلوي کوي.
اوریدونکو د افغانستان مسلې وړاندې نور هم راځي، خو اوس ورزو پاکستان ته. هلته حکومت د پخوانی صدر اعظم عمران خان د نیولو هڅه پیل کړې دي. عمران خان تورن شوی چې د پولیسو او دغه راز د عدلي قوې پر ضد ګواښون کې خبرې کړي. دا چې وروستو جزئیات څه دي په اسلام آباد کې د ازادۍ راډیو د مشال څنګه خبریال طاهر خان لګوړان دي. زموږ خبریال هارون پاچا سره خبرې کړي دي.
د پاکستان تحریک انصاف مشر عمران خان ته اسلام آباد کې های کورټ د 15 اگست پورې د تا یو پوری او راداري ضمانت چونکی هغه باندې ویل شوي دي چې مقدمه درج شوې ده چې د اسلام آباد د پولیس مشر اسلام آباد د پولیس نائب مرستیال او دغه رنګ دي یو جج هغې ته کوم وینا کړې وه تکنیکل سوره ته وړاندې نو پولیس ته وایي چې دغه ګواښ و او هغه ته تنقی و هغې ته ورکړی شوی وه چې د خلاف کوم کیس تړل شوی دی هغې کې د دهشتګردۍ هغه دفاع هم شامل دي. نو د کیس په د دهشتګردۍ پر ضد چې کوم عدالت په اسلام آباد کې نو د هغې کې د مقدمه چلیږي. لیکن د دو وکیل چې کله اسلام آباد های کورټ ته نن حاضر شو دوه وکیلان هغوی دا وایي چې د عمران خان د کور نه بهر ګڼ شمېر پولیس ولاړ دي او هغه نشي راوتې. هغه ته یو داسې عبوري ضمانت پکار دی، راداري ضمانت، چې د هغې په بنیاد باندې هغه د طرفدارۍ په ضد چې کوم عدالت دی هغې تعزیز. عمران خان دا وخت په بندګاله کې موجود دی. لږه شېبه وړاندې د پنجاب وزیر اعلی پرویز الهی سره غونډه کړې ده او دوه بجې ټاکل شوی و چې هغه د خپلې پارټۍ چې کوم پخوانی د قومي اسمبلۍ ممبران دي ځینې مشران دي هغې سره په دې نوي حالاتو باندې یوه غونډه هم وکړي.
او دا حالات خو تارخان صاحب لاغه روسته پیچلی شو چې کله د چیف اف سټاف چې د مشر صلاحکار ورته سړی ویل شي شهباز گل نومیږي هغه پولیسو نیولې او بیا په هغه د مبینه تشدد په اړه خبرې وشوې دی بیا جلسې وکړې احتجاجونه وکړل روسته بیا عمران خان دا بیانونه ورکړل پیغام د مقدمه جوړ شو نن بیا داسې خبرونه هم دي چې شهباز گل هم عدالت ته وړاندې کړو نو په هغه اړه هم تاسو معلومات لرئ که موږ سره شریک کړئ چې هلته څه وشو.
دا خبر درست شہباز گل نن دا اسلام آباد کے چکن پیلز اسپتال دے داغے نا منتقل کو عدالت سے اور او زکه چې پولیس غواړي چې هغه ورسره نو پاتې شي چې پولیس دا خبره کوي چې دا غره نور پښتنې کور غواړي چې کوم هغه باندې مقدمه درج ده او دویم دا چې پولیس دا هم په عدالت کې دلیل ورکړي چې یو موبایل هغه دی غواړي چې دا غره برآمد کړي نو سهار کې هغه عدالت ته پیش کړی شو او عدالت دلائل اوریدلې دي لیکن عدالت اوسه پورې هغه فیصله نه کوي چې آیا په نور جسمانی ریمانډ باندې دی پولیس ورکړي یا یې کیسه دي.
په اسلام آباد کې د ازادۍ رادیو د مشال څنګ خبریال طاهر خان و چې هلته یې د عمران خان د نیولو په اړه د حکومت د پریکړې په اړه معلومات راکول.
ازادۍ رادیو ته غوښتنی او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ.
د امریکا، بریتانیا، فرانسې او جرمني مشرانو د اوکراین د وروستیو تحولاتو او د ایران د اټومي موافقې په اړه ټلیفوني خبرې سره کړې دي. په دې خبرو کې دوی د اوکراین زاپوریژیا اټومي برېښنا کور ته د اټومي انرژي د نړیوالې ادارې د پلټون کې له سفره د ښکېلو خواوو د موافقې هرکلی کړی دی. تفصیل له عصمت څاروانه اورو.
د امریکا، بریتانیا، فرانسې او جرمني مشرانو د اوکراین او ایران په اړه ټلیفوني خبري کړې دي. دوی له ایران سره د اټومي موافقې د احیا پر لارو چارو د نظر تبادله وکړه. خو د اوکراین په اړه د دغه هیواد د اټومي برېښنا کوټونو د امنیت د تضمین پر اهمیت ټینګار وکاوه او د دغه هیواد د زاپوریژیا اټومي برېښنا کوټې د اټومي انرژي د نړیوالې ادارې د پلټونکو د تاک په اړه د خبرو د پیلېدو هرکلی وکاوه. دوی د خراز زاپوریژیا اټومي برېښنا کور ته د اټومي انرژي د نړیوال ادارې د خپلواکو پلټونکو د فوري سفر غوښتنه وکړه. د دغه رایکټور پر ځینو برخو په وروستیو کې حملې شوې دي. اوکراین او روسیا پر یو بل د حملو تور پوری کوي. دا برېښنا کور چې د اروپا تر ټولو ستر برېښنا کور دی پر اوکراین د روسیې د یرغل لومړی ورځو د روسیې په کنټرول کې دی. د فرانسې ولسمشر ایمانوئل مکرون د جمعې په ورځ وویل د روسي ساری ولادیمیر پوتین موافقه کړي چې د اټومي انرژي له پلټونکو سره کتنې ته حاضر شي. د روسیې خبری آژانسونو هم ویلي چې شایي د اټومي انرژي پلټونکو د روانې میاشتې په لومړیو کې له پوتین سره وویني. سپینې ماڼۍ پرون یک شنبه اعلان وکړ چې ولسمشر جو بایدن د بریتانیا، فرانسې او جرمني له مشرانو سره د ایران د اټومي خبرو په منځني ختیځ کې د لویدیځو شریکانو د پیاوړتیا او د ایران د سیمه ییزو بې ثباتوونکو اقداماتو د مخنیوي لپاره د ګډو هلو ځلو په اړه د نظر تبادله وکړه. خو سپینې ماڼۍ په دې اړه نور معلومات نه دي ورکړي او د اعلامیې ډېره برخه د اوکراین په اړه د څلور هیوادونو په خبرو راڅرخي.
راپورونه مرکه او اوریدونکو
په دې ټولګه کې به واوري چې د پاملرنې نړیوالې ادارې افغانستان په هغو هیوادونو کې حساب کړی دی چې په روان 2022 کال کې د مرسته کوونکو موسسو ډېر کارکوونکي پکې وژل شوي. خو ترې وړاندې راځو دې ته چې په کندوز کې بزګران سږ کال د پستو حاصلاتو ته خوښ دي او هغلته چارواکي وایي چې سږ کال د پستو حاصلات څلوېښت په سلو کې د تیر کال په کتو زیات دي. تفصیل زموږ د خبریال په راپور کې اورو.
د کندوز د کرنې، اوبو لګونې او مالدارۍ د ریاست چارواکي وایي د طبیعي ځنګلونو ساتنې ته جدي پاملرنه او د آب و هوا ښه والي له امله سږ کال په دغه ولایت کې د پستې په حاصلاتو کې 40% زیاتوالی راغلی ده. د نوموړي ادارې رئیس مولوي امن الله حسن له ازادۍ راډیو سره د خبرو پر مهال وویل چې په روان کال کې د دې ولایت د پستې طبیعي ځنګلونو څخه 150 ټنه پسته راټوله شوې ده.
سکل د پستې حاصلاتو د تیر کال په پرتله 30% لوړ شوی ده. 20000 هکتار ځمکه کې د پستو ځنګلونه په کندوز ولایت کې شته. 20000 هکتار مکنه تقریبا 150 ټونه پسته حاصله لرو. د زنګلونو د پستو دونو د قطع کولو مخنیوي په جدي توګه کړی.
په دغه ولایت کې هغه شمیر کورنۍ چې د پستې د زنګلونو شاوخوا سیمو کې استوګن دي، د هغوی لپاره پسته د عوایدو یوه ښه سرچینه بلل کیږي. د کندز د خانواد ولسوالۍ د چهارتوت د سیمې یو اوسیدونکی 40 کلن ګلنبی وایي چې هر کال زنګلونو څخه پسته راټولوي او له همدې لارې د خپل روزګار چلوي.
پسته حاصلات ماشاءالله سکاله ډیر زیات ده. پنځمانه لاسمانه شلمانه داسې مغز مغز مطلب هر دیقان لاسته راوړي چې دلته خرڅ کړي او خپله ګزاره کالانه عاید پرې پوره کړي. یو من ښه پسته فعلاً په 9500 افغانۍ موږ ته خرڅېږي. یو من فعلاً مغز
د ولایت د علي آباد ولسوالۍ یو اوسیدونکی محمد خان هم د پستې د حاصلاتو د زیاتوالي خبره کوي، خو په بازار کې د پستې د بیې له ټیټوالي شکایت کوي.
نو فعلاً پسته چې ده سږکال د پروس کال په پرتله باندې حاصلات بیخي ډیر دي. جانی بازارونه نه لري. پروس کال یو من پسته 15,000-15,500 پیس، سږکال دغه پسته ده په 9,000-9,500 الا هغه آخري سطح 10,000 نه جګه سوې نه ده.
په ورته مهال کې په کندز کې د پستې سیمه ییز سوداګر هم وایي چې د تیر کال په پرتله سږ کال د پستې بیه ټیټه ده. 45 کلن محمد امین چې له 40 کالو رئیس دی پیسې دی پیرو پلور کاروبار کوي وای
ما امارت اسلامي نه موږ دا توجه لرو چې موږ ته د مارکیټ او سیستم برابر کړي د تجارانو ته او نور ان شاء الله مال به خصه کلی پیسې به خصه زیاته سوي ده خصه زیاته د پرېمانه ده حاصل یو بینین مللی او تجارت د ځای نسل چې موږ د مال واخو ساري دی کو وای شو خارستي واسو دا مشکل نور هیڅ مشکل نه لرو.
پیسې یو ځنګلي میوه ده چې نه یوازې په هواد کې دیننه ترې ګټه خستل کیږي بلکې بهرنوي او هوادونو ته هم دریږي. د کندز ولایت په کچه پر 1,200 هکتار ځمکه د پستې طبي ځنګلونه موجود دي. د پستې طبي ځنګلونه د کندز په خان آباد، اقتاش، چهاردرې، امام صاحب، دشتیرچی او علي آباد ولسوالیو کې موقعیت لري.
د ولسونو او واکمنو ترمنځ پل
15 شپږ میاشتې کېږي ماشونه نه دی اخیستې. مالیه وزارت سره کومه ستونزه لري؟ اتزر ته زره خال کې
د زیانګالو شخص
کونډه ښځه یم. غوا می مال می ټول می در بدر رسو.
له اوریدونکو ته
موږ خپل ډیر ټول دی ازادي راډیو نه زده کړی دي. ځان حقوق دی، بل حقوق دی، داوا
په ساده او روانه ژبه
او که چیرې میډال ورکړل چغلې نو ما به د ازادي راډیو ته د سرو زور میډال ورکړی وای.
ازادي راډیو په شل کلنۍ کې د افغانستان د ملټي میډیا مخکخه
د پاملرنې نړیوالې ادارې یا کیر انټرنیشنل افغانستان په هغو هیوادونو کې حساب کړی چې په روان 2022 کال کې د مرسته کوونکو موسسو ډیر کارکوونکي پکې وژل شوي دي. د دغه ادارې په راپور کې چې پرون یکشنبه خپور شوی ویل شوي په روان کال کې 40 مرسته کوونکي وژل شوي چې اته یې په افغانستان کې وو. تفصیل په دې راپور کې اورو.
د پاملرنې نړیوالې ادارې یا کیر انټرنیشنل په خپل تازه راپور کې ویلي چې افغانستان له جنوبي سودان وروسته د بشري مرستو د کارکونکو لپاره خنړای هیواد دی چې یوازې په روان کال کې د بشري مرستو د برخې اته کارکونکي پکې وژل شوي دي. په راپور کې ویل شوي دي اتو کسانو د پولیو واکسین د تطبیق په برخه کې کار کاوه چې د روان کال د فبروري په 24 په افغانستان کې ووژل شول. په راپور کې د پاملرنې نړیوالې ادارې د حقوقي مشاورې ملیسا کورنټ له قوله لیکل شوي چې د اتو کسانو په داسې یوه هیواد کې چې له بشري بحران سره مخ دی مهم کار کاوه او وژل یې لویه ضایه ده. په راپور کې دا هم راغلي چې د افغانستان د مخ پر ځوړ اقتصاد او طبیعي پیښو له امله د دې هیواد 19 میلیونه وګړي له لوږې او سختو اقتصادي ستونزو سره مخ دي. افغانستان داسې مهال د پاملرنې ادارې لخوا د بشري مرستو د کارکوونکو لپاره دویم خونړی هیواد اعلانېږي چې ویل کېږي په مخکې کلونو کې هم دا کارکوونکي له ډېرو ګواښونو سره مخ وو. د پکتیا پوهنتون استاد جاندار جهاني چې خپلې هم اړو کسانو ته د بشري مرستو د رسولو په برخه کې کار کړی وایي د طالبانو حکومت نشي کولای په یوازې ځان وسنۍ اقتصادي او بشري ناورین مهار کړي. د نوموړي په خبره نو ځکه باید د بشري مرستو د کارکوونکو لپاره امنیت او فرصت برابر شي چې په لرو پرتو سیمو کې هم اړو کسانو ته مرستې ورسوي.
د بشري مرستو رسوونکي په ټولنو کې د ټولنو په داخل کې کار کوي، سرویګانې کوي، مرستې توزیع کوي، مرستې پلانوي او دا ټول هغه فعالیتونه دي چې د نړیوال نړیوالې خیریه نهادونو یا بشری مرستو د رسونکو نهادونو مستقیم حضور ته اړتیا ده. په افغانستان کې د سری بهرنیانو په وړاندې عمومي ذهنیت ښه نه دی، نو ځینې وخت کې دغه ستونزې رامنځته کیږي او دا بالاخره په نهایت کې د دې باعث کیږي چې دا مرستې په ښه توګه باندې ورنه رسیږي یا هغه اصلي کسان چې باید ساحې ته تللي وای نه ځي.
ښاغلی جهانی وایي که څه هم د شخړو او جګړو پر مهال په ډیرو هیوادونو کې د بشري مرستو کارکوونکو ته څه نه ویل کیږي، خو په افغانستان کې دا کارکوونکي هم ډیر کله د جګړو د ښکېلو اړخونو له لورې تښتول شوي، زنداني شوي، ځورول شوي او وژل شوي دي، چې د ده په وینا دې پیښو د بشري مرستو کارکوونکي اړ کړي چې ډیرو سیمو ته لاړ نه شي. د طالبانو حکومت مرستیالو ویاندویانو انعام الله سمنګانی او قاري یوسف احمدي د پاملرنې ادارې د تازه راپور په اړه ازادي راډیو ته څه ونه ویل، خو تر دې مخکې له مرستندوی هیوادونو او بنسټونو څخه غوښتي وو چې په افغانستان کې له بېوزلو سره مرستې وکړي. د بشري مرستو د کارکوونکو د تلفاتو په اړه د پاملرنې ادارې راپور داسې مهال خپریږي چې په افغانستان کې د طالبانو له واکمنېدو سره اقتصادي بحران او وروستیو طبیعي پیښو خلک تر بل هر وخت ډېر بشري مرستو ته اړ کړي دي.
په واسیمه کې په کوم امکاناتو سره مو امن راتلای شي د دې اقومي جوړښتونو رژوندې کوچې کوم جوړښتونه لري او دوی ته د بیا رغونې پروژې یوسو.
په آزاد ټولنو کې خلک له یو بل سره آزادانه خبرې کوي.
الله دې ستزار یاله یان کې چې دا خاص مو ورته خسته نه سونو نه سموره ولا او دوی ته کالی کولای شو په چی شي کوو.
تغاسبین درګر د لګې د شیخ مصر سنتی پارک دغه سپلو روان دی.
تاسو هم له ازادي رادیو سره تماس ونیسئ، خپل فکر او نظر بیان کړئ.
زموږ غږ له ازادۍ راډیو نه اوري. ازادۍ راډیو په ټول افغانستان کې د سهار له د ماښام تر وو په منځنیو 1296 څپو او د اف ام په 3.5 څپو په اکثرو لویو ښارونو کې خپرونې لري. که چیرته انټرنیټ لري زموږ خپرونې په ژوندۍ بڼه همداسې به زموږ په ویبپاڼه کې هم اوریدلی شئ. د ویبپاڼې پته ده www.azadiradio.com. د فیسبوک پاڼه هم در سره خوښه کړئ، facebook.com/azadiradio آدرس دی. اوس هم راځو ستاسو یو شمېر پیغامونو ته چې د سیلابونو په اړه اوریدونکو راته پرېښي دي.
السلام علیکم، صادق د زابل ولایت میزان یو ولسوالۍ څخه دا پیغام تاسو ته پرېږدم. لومړی د ازادي راډیو کارکوونکو ته او بیا اوریدونکو ته نیکې هیلې او سلامونه وړاندې کوم. زموږ د افغانستان د اسلامي امارت مشرتابه څخه دا غوښتنه ده چې تېره ورځ د زابل د ولایت میزان په ولسوالۍ کې سخت سیلابونه راغلي دي. د خلکو کورونه زیات وړي دي او نورې کرهاني ځمکه وړي دي. د خلکو شمسیانی واټر پمپونه او نور زیات مالی زیانونه اړولي دي. نو کچیر دغه سیمې ته ټیمونه واستول سي ډیر بشي، دا سیمې سي زیاتې زیانمنې شوي دي. د سپینو مرانو منځکه ده او همدارنګه د تورو مرانو منځکه ده او د ولسوالیو د مکرک سیمې دي. نو په دې سیمو کې زیات تاوانونه رسیدلي دي. د خلکو ډیر زیات ځمکې وړي دي، په کورونه یې وړي دي.
السلام علیکم، زما نوم مقدس حجرت دی، د لوګر ولایت د برکبرک ولسوالۍ څخه اوسیدونکی یم. سخت سیلابونه په لوګر باندې راغلي، څرخ او داسې نور برکبرک ولسوالۍ کې ډیر کسان هم مړه کړي. الله ډیر لمنګ نه ډیر لمنګ نه فقار ده. راځي ورونو، راځي چې د خدای شکر ادا کړو، خدای ته به موږ رحم وکړي.
السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته. پواد احمدیم د میدان وردګو ولایت د چک د ولسوالۍ څخه خبره کوم. چک ولسوالۍ کې کوم چې دي زیات ورښتونه شوي دي او زیات سیلابونه راوتلي دي. خلک د یو لړ مشکلاتو سره مخامخ دي. نو د لوړ رتبه چارواکو څخه هم هیله ده چې چک ولسوالۍ ته جدي توجه وکړي.
السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته. دا د ننګرهار ولایت د خالص په فامیلۍ د غرفو بازار سیمه ده او دا بازار کورې تاسو چې ده ټول سیلاب وړی دی، خوړونه وړي دي، رختونه دوکانونه وړي دي، نور دوکانونه مکمل مارکیټ وړی دی.
تاسو هم کولی سئ چې ازادي راډیو ته د خپلې سیمې حال ووایئ. د واتس اپ پر دې شمیره راته غږیز یا صوتي پیغام راستولی سئ. شمیره ده 00 4 20 21
څلورويشت دوه سوه یو. شمېره بیا تکراروم: صفر صفر څلور سوه شل دوه ویشت یولس څلورويشت دوه سوه یو.
اوریدونکو، د یمنې مایی ته ورسېدو. په افغانستان کې د مازدیګر څلور نیمې بجې شوې. وړاندې درته دوه اونیز پروګرامونه د لوبو له میدانه او تاندې څانګې خپرېږي، خو اوس پام وکړئ.